ستر فروغ تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې حل غوښتونکی دی. دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابت کړي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې حل غوښتونکی دی. دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابت کړي. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان صاحب خط احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي. ښاغلي احمدي زیاته کړه
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هله منو چې پاکستان لکتر لګه ورسته لدی چې د درک تر رسیدلی وی لتروزن سره په مبارزه او سولې ته د رسیدو په برخه کې لمک سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی. خو له هغې مخکې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرلې وویستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د هیواد له افغانستان سره لال مخکې د ټاپي د کا او لاجوردو د لارې څو مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 20 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بسترې شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسېدونکي دي. لږ تر لږه 168 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1999 میلادي کال د اسلامي انقلاب راوروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې ترڅو دا وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خو خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ملکي هلیکپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې وه. تر دې مخکې وړم ورځ دغه راز یو هندي سرتیری په سیمه کې د شخړو په ترڅ کې وژل شوی و. د دغه سرتیری له وژل کېدو وروسته د هغه غونډه چې په پام کې وه په ملګرو ملتونو کې د هند او پاکستان ترمنځ وشي هم لغوه شوه. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم د بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته شامل شي. له پرونۍ رایه ورکوونکو دا پوښتنه شوې وه چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا دې خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومېږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. او د عراق د کوردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 111 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کوردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړې وي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه په هغو کې درغلي شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو یو کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات کېږي. خبرنامو له ازادي راډیو اورېدل کې دا ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. ترکمنستان افغانستان ته هم برېښنا صادروي. په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته هم پیل شو.
د برېښنا رسولو پروژه د شبکې سکورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالیو ته برېښنا شبکې توزیع کیږي.
د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د راپورونو له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کوډ د جوړېدو قرارداد 2 کاله مخکې شوی و، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې.
د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنور ورښته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 5-4 کاله کړی.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د خبرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه مه هیروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اوازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلدی بیردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. بیردی محمدوف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال او د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د سفیر ولستانګزی په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی له تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمه عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي ښودل دي چې هدف یې په سوله ییزه ډیپلوماتیکه لار د کړکېچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پرېکړو نیول دي. ښاغلی بردی محمدوف په خپله وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه وویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی. دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ییزې اجنډا یوه مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بله مهمه موضوع د بې وسلي کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیر.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلي دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم کوربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار له پیله تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نه لیکه یا تاپي پروژه، د لاجوردو د لرغونې لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمه ییزو اقتصادي غونډو جوړول، هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
و امور دل چریه ترکمنستان ولسمشر قربان بیلیم بردی محمدوف وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریک ول بده سیمه د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. افغانستان له ترکمنستان د برېښنا هم واردوي. د ریکا په نوم د برېښنا لویه شبکه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته غځېدلې ده. دغه راز په پکتیا کې هم له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت د دران میشتو ولسوالیو ته درې ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغه شبکې په بشپړېدو سره به په دغو ولسوالیو کې میشتې 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. نور حال یې له ګردېز د ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپور کې.
لګردیز وروسته د خوا ګردی چړای وزي زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي برېښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبه په ورځ د برېښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته ویل،
پکتیا زادران میشته ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې خلکو وویل چې هم دغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونه کې کار سوی نه دی تعلیم په برخه کې، او موږ هم دا وعده ورکړی اوس د بیا رغونې او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه د بیا رغونې یوه لویه پروژه د برېښنا رسولو پروژه د شبکه سي کورونو ته د زادران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکه توزیع کیږي، او دا ولسوالۍ په لویه پکتیا کې اول ولسوالۍ زادران میشتو ولسوالۍ د برق شبکه ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس انجینر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار په ترڅ کې به 2125 د برېښنا پایې او 40 ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکه شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي، او د اوو میاشتو په موده کې به د چارو په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زادران میشتي ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کیږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دی وی چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی، چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
به همدې برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د برېښنا کوډ جوړېدو پر قرارداد وکاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي، او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه پر مخ وړل له سیمې تللی دي. د هلمند چارواکي وایي د IPL په نوم پخواني شرکت د دې فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه نو اوس لیوی ترکی کمپنی سر نوی قرار داد شویده. پدیر نور حال دی ازدی ردو دی سیمه ایس خبریال الیاس دایی پا تفصیلی راپور که وره.
عبدالوکیل د گریش د بندیبار کیا د برشنا د فابریکی د کارونو پاره معلومات راکوی. دی د دریم توربین د ولاړو کارونو پاره غصه شکاری. عبدالوکیل چه د تیرو دوو کلون رئیس پا گریش که د برشنا د چارو امیر دی وی نیجدیش پاش میشتی کری چی اندی انجینران نسته او د گریش که د برشنا د فابریکی د ترمیم کار او د جوړونی چاري په ټاکو راغلي
نو دی نو وای چې ولې مو د کارنه
دی کارونه ول دغه دی چې په کټ یو کال باندې معلوم سي
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برښنا د فابریکې د رغونی لومړی قرارداد د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برښنا شرکت مسولین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چه سیستم او غره و 50 کال وړاندې دی جوړ سوی ول تمام سوی وای چه لانه دی بشپړ سوی. د گریشت برښنا امیر عبدالوکیل وای په نږدې و کلونو کې د هندي کمپنی لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک سوی دی او پکت یو خونه چې په ښکاره د تاویل خانی کار ځنه اخیستل کیږي جوړه سوی ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې وکښته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 54 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه هلې ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي سوی چې په څه شي په باره کې ځنډېږي. دا زموږ کار. امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادی ورکو خلک راسی د دوی هرڅه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړي دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکه په گریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجی ولسوالیو کې پراخه کرهڼیز ځمکې خړوبوي. د اوبو او برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی. د گریش د برق له فابریکې په 200 متری کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. د دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسؤلینو برق په دې خاطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته وویل د برښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفرمر موږ درا سوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي، موږ لاندې د ترانسفرمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولډ نه سپره کولی ترانسفرمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی، دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي، خاص د برق د وجې برق نشته په ښار کې. اصلا برق کرته شته نه. د ګریش خلک پر دې په بدل د خوابه دي چې حتی دا سامانونه بیا هم اخر نه وي، سامانونه به هم نه وي. پنځه کاله باندې یوه خونه جوړه شوې، جنریټران یې راوړي دي. په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینان باید چالان وي. دا ماشینان په 15 کاله لین نه دی بس سوی، تیل وای را روان دي، خلک یې خوري.
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د گریش د بندبرګ د فابریکې چارې باید په دوو کلونو کې بشپړې سي. وایي خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د گریش د برښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په گریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي.
پوره وړي ولاړ سي. اوس حتی دوی داسې کار کړی دا پلا چې راغلي دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاته دي چې دوی تللي دي د دې ځایه سه. په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دي. دغه شرکت دی نو ډېر په تنګ دي، ولې په زموږ اوبه ډېرې کښته سوي دي. دلته غریب خلک سه چې 100 روپۍ د لیرۍ چلوي، مازدیګر ځي اوبه په راپورته کوي که جانیټر بوزي دی په 500 هم د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نسي پورته کولی.
د گریش د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوي شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري له وړاندې دوی ته رسېدلي دي، خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د سست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی. والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلې کارونه پیل سي.
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په هکله ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برېښنا د ګرش کې چې د هغې سره سم هیئت مې وټاکه او د هیئت سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي. چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو، مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي. او تاسو ویلي چې د دودوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوګانکو دامونه.
د هلمند دولتي مسؤلونو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلانده سوي وای چې لوړان دي ورول سوي دي، خو ویل کیږي هندي انجنیرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي. موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانېدلو. کچیرې د ګریشک د بندي برق فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي، ځکه د برښنا د ریاست مسولین وای د دوی تخمین او برسي شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمه نږدې 10 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکی له برښنا کچېری ډیر سي د ګریشک اړتیاوي هم پوره کړل سي. محمد ریاستای، تازه رادیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار ته بجې او 22 دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوه شي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره دا جګړه پای ته ونه رسېده او بیا یې هم تلفات، ورانۍ، لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنې او هغې وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګېدلې پیسې ضایع شوې بللي، خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپلې ولسمشرۍ د دورې له پیل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي چې هیڅوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پېښ شي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د یوې کاندیدې له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډېرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډېرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله دې د ناامنۍ څو خونړۍ پېښې لیدل شوي او پر ښوونځیو، لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
ازادي رادیو اوري ورسته له هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوی تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. تفصیل د سفیر لستانه زی رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبله کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریزه بدل کړي.
وی هاف اولسو هرد پاکستان کلیم دټ اټ هاز ټرنډ د ټاید اون ټیریزم.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورېده چې د ټیریزم پر ضد جګړه یې په خپله ګټه راړولې، خو راځي چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ گمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په دری اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعت وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی گمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوی بېګناه انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتو کې د هند د ډیپلوماتیک اقدام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغه مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا که پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو خېلو بال، خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډېره مبارزه کړې خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیز گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان باندې پیښور په یو خوندې باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه بریده چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو هندستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنه لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذو د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کما جیرونی د نوی شارک نمی تاسو سره اړیکه نیولې ده. دغه شارک تقریبا 15 کال کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بل منزل کې دی دا غنه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او ټول ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دا نمبر بلان منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څوک کار کوي او کار پې مکوي او دینه مخکې ویل شوي چې کار پې وکړي. ځینې نمبر درنه مستعده او نمبر درنه دې ته اخلو اوس چې پې کار کوو اوس دغه پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه د کندهار څخه خبرې کوم. نن یې عبدالله دی. څنګه دا د کندهار په مابس کې تقریبا بېخي ډېر بندیان دي. د بشر دوستانو دا نور نړیوال به د شګې باندې سر خلاص لري. دا وګور چې دلته د کچونو انسانان ژوند کې دا وسدونه انسانان ورته لري که باید دی را شوي دي. څونه خو نه دي خو انسانان دي خو څه دی انسان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو دته خبرو او اوس به هم اسما سروان ته غوښ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان د مکه او مدني د ښارونو ترمنځ یو چټک ریل ګاډي په کار پیل وکړي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ رواني شي. دا ریل گاډی به چې حرمین نومیږي د مکی او مدینه د سپیڅلو ښارونو او جدی ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمره لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل گاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل گاډی او ریل لارې یوه هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. د تورته ریل گاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره